تي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
احمد شبریم تاسو جوړو د دې سات خبرونه کې تاسو کوربا السلام علیکم. طالبانو لشپژم ټول کې پورته د نجونو د زده کړو پیلې دل و ځندول دښمنه کړې و چې نن به د هلکانو او نجونو زده کړې په ټول افغانستان کې پیل شي. نن سهار د طالبانو رژیم پورې تړلې باختر خبري آژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې لشپژم ټول کې پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه تر ثانی عمر پورې ځنډېدلې دي. د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د ښځو او نجونو حقونه دي او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نه کړي. له دوه سوه ډېر افغان کډوال چې له څو میاشتو راهیسې په البانیا کې دېره وو پرون د امریکا په لور روان شول. دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا هېواد له تیرو څه باندې اووه میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 12 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلي چې تجارتي بانکونه او د صرافي او پولي خدمتونو شرکتونه کولای شي په دې دعوه طلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبانو حکومت غواړي د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې یو ډالر په څکم اته اتیا افغانۍ تبادله کېده. د پاکستان د پوځ دوه پیلوټان پېښور ته څیرمه هغه وخت ووژل شول چې الوتکه یې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. په 2019 کال کې یو پوځي الوتکه راولپنډۍ ته نږدې پر کورونو راپرېوته چې 19 کسان یې ووژل او په 2006 کال کې یوه جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال راولوېده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی. ډیپلوماتان وایي چې د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر ماسکو شخ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه ورکړي چې بشري مرستې ملکي وګړو ته ورسی شي. عمومي اسمبلی د روسیې د یرغل پر ضد رای ورکړې ده خو د اوکراین او لویدیځ متحدان غواړي دا اسمبله د مارچ د دوهمې نیټې د غندنې پر موافقو رایو سربیره داسې یو پریکړه لیک تصویب کړي چې له اوکراین څخه د روسیې د وتلو غوښتنه وکړي. ازادي راډیو په منځني سفر دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبان لخپل کرشمنی چې د نجونو ښوونځي بنن پرانیزي پښه شوې دي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات تر سره شریکو. دا به هم واوري چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یو مهمه مسأله افغانستان دی. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د اوکران پر بشري وضعیت خبرې کیږي او دا به هم واوري چې روسیې په اوکران کې د کیمیاوي وسلو د استفادې احتمال رد کړی نه دی. د خبرونې په دوهم نیمایي کې د سحرو کاروان خبرونه لرو.
ډېر تاثیرات دا تاثیرات ټول مصرفې کوم هغه تکلیف اصاب راته پیدا شوی هغه بس نشي ډېر په ما تاثیر کړی.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبان رژیم که څه هم نوې شونیس کال پرانیس خلشبنو سره سره لوم ټولګي پورته یعنی لشپژم ټولګي پورته دنجونو شونځیو ته د پیلېدو اجازه ورنکړه. نن سهار د طالبانو رژیم پوری تړلې باختر آژانس د پوهنې وزارت په وینا په یوه اعلامیه کې څرګنده کړه چې لشپژم ټولګي پورته دنجونو د شونځیو درسونه تر ثانی عمر پورې ځنډېدلې دي. جزئیات ل خپل همکار اخلو. مهرباني
مشیبر صاحب تمه و چې نن د طالبانو د شوې ژمنې پر بنسټ باندې دوی لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ او ټول هغه ښوونځي چې وړاندې تړل شوي او پرانیزي خو سهار مهال وړاندې لدی چې دوی نوې ښوونیز کال پرانیزي په دوی پورې تړلي باختر دولتي اژانس راپور ورکړ چې له شریعت او افغاني دود او کلتور سره سم چې تر څو یو جامع طرحه جوړه شي ویني نو د نجونو یعنی هغه نجونو چې لشپږم ټولګي پورته زده کړو ته ځینشي کولای چې ښوونځیو ته ولاړ شي. نږ دې و میاشت کېږي چې طالبان په همدې پلمه د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند ساتلي دي چې ګنې دوی ورته یوه طرحه جوړوي. هغه طرحه چې دوی له قوله په هغه کې د نجونو لپاره ځانګړی یونیفورم او ترخواي له هلکانو د دوی د ټولګي جلاوالی دي. خو نجونې او همدارنګه د پوهنې وزارت مخکینی کارکوونکي وایي چې له وړاندې هم د پوهنې وزارت په چوکاټ کې نجونو او هلکانو په جلا جلا ټولګیو کې زده کړه درلوده او ترخواي د دوی یونیفورم چې دی هم هغه اسلامي دی. د طالبانو د پوهنې د وزارت چې کوم مراسم نیولي وو د ښوونیز کال د پیل په برخه کې تر ډیره پورې حتی د پوهنې سرپرست وزیر هم پکې ګډون نه و کړی او د دوی د بشري سرچینو رئیس پکې وینا وکړه چې وینا یې تر ډیره تبلیغ ته ورته وه او د نصوصو تر کچې پورې رسېدله. خو د دوی د چارو د ادارې مرستیال نورالحق بیا په ښوونیز نصاب کې د بدلون یادونه وکړه. ویې ویل چې له ښوونیز نصاب هغه مواد لرې شوي دي چې د خلکو په ګټه نه وو او د افغاني ټولنې له کتلو سره یې اړخ نه لګوه، خو نور جزئیات ورنه کړه چې کوم موارد او کوم مضامین به نه تدریسېږي. ترخوا حتی د ښوونځي د بیا په پرانیستل کېدو چې وړاندې د یو دود په ترس کې باغه د ښوونځي زنګ وهل کېده هغه هم ونه وهل شو. خو له دې ټولو سره سره د دوی ژمنه دا وه چې دوی به د زده کړو لپاره هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي او د خلکو لپاره به په ځانګړي ډول د افغان زده کوونکو لپاره به هغه چوکاټ چې باکیفیت زده کړې دوی ته وړاندې کړي دوی به یې ورته برابروي.
مننه. ومورېدل چې طالبانو هغه ژمنه نن په ځای نه کړه چې ویلي وو د نجونو منځنۍ او لیسې به پرانیسي، منځنۍ ښوونځي او لیسې به نن پرانیسي. نویده کاکړ د شزنه شوډکو د ټولنې مشر په ټلیفون را سره د خبرونې ته شر اخلي ک لومړی له تاسو دا پوښتنه وکړم چې د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره یو بنیادی شرط دغه و چې د نجونو تعلیمي حقوق باید ورکړي. څه فکر کوي د طالبانو دا پریکړه حتی که موقتی هم وي د دوی دغه شرط ته چې د دوی حکومت پرسمت پیژندل شي ضربه نه ده؟
شوی صاحب تاسو ته او د تاسو ګرانو اوریدونکو که ته د زړه له کومې سلامونه باندې کوم. متاسفانه دا یو ډېر بد خبر و خصوصا د نجونو لپاره، ځکه دا اکثریت زموږ نجونې چې تللی وې شاید په فیسبوک کې هم تاسې لیدلی چې بېرته له سترګو اوښکو سره کور ته راغلي وه. دو البته ژمنه دا کړې وه چې باید مونږ نوی کال کې زمینه د تحصیل ټولو نجونو ته فراهم کوو، او متاسفانه نن چې کوم خبر مونږ ترلاسه کړ چې د عام رسانۍ پورې یوم صنف نه پورته نجونې نسي کولی مکتب کې ګډون وکړي، نه پوهېږو مونږ هم چې مشکل یا ستونزه په څه شي کې ده. نو مونږ د اماراتو نه دا هیله لرو په نمایندګي د اتحادیې د معلمینو چې باید نجونو ته د تعلیم زمینه مساعد سي. نو د افغانستان نجونې تعلیم ته ډېر ضرورت لري، او دا چې دوی د رسمیت پېژندلې په حساب کوم پیشنهاد دو کړی، نو جهانیانو هم د ژمنه کړې وه، دو ژمنه ورسره کړې وه. البته په هغه تفاهمنامه چې د قطر کې امضا کړې وه هلته یې هم ده تعهد کړی و چې باید تاسې نجونې مکتب ته پرېږدئ یا تحصیل ادامې ته پرېږدئ. نو دو ویلي و چې سمه ده، اما اوس نه پوهېږم چې ستونزه څه شي ده. که د نجونو یا د هلکانو مکتب وي خو ټول مکاتب یو نه دي، خو مثلا اوس لیسې او د نجونو او د
هلکانو وبخښئ نویده جان کاکړ، اصلي خبره دا ده چې طالبانو څرنګه په ځینو ولایتونو کې این لا پایلا لا دنجونو مکتبونه پرانستل او پوزینو نور کې نه دی پرانستی. فرزن یو ورځ د طالبانو لویان زبیولا مجاهد څخه ما په ژوندۍ خبرونه کې همدا پوښتنه وکړه چې آیا دا ممکنه ده چې د کندوز او بلخ په ولایتونو کې دومره شرایط مساعد وي، هغه کوم اسلامي شرایط چې تاسو غواړئ چې مکتبونو ته ودانۍ وي او نور تسهیلات موجود وي او په کابل کې نه وي؟ خو د دوی ثواب زما په نظر واضح نه و. تاسو چې کله له دوی سره ارتباط نیولې ده او خبرې مور سره کړې دي، تاسو څه وایئ چې ستونزه په څه کې ده؟
متاسفانه سبیسر مشکل هم ده چې مونږ سره نه غواړي. ما څو وارې وغوښتل چې دو سره باید لنډینزې وګورو، د اتحادیې په نمایندګۍ مونږ دو سره کینو، هغه ستونزې او مشکلات چې دي مونږ سره شریکو. متاسفانه مونږ ته وخت ملاقات نه راکوي. یو دا موضوع او څو ورځې مخکې هم یونیسف وبخې چې معلمینو ته کوم امتیاز ورکړی و یا کومک کړی وه، هغه هم دوری د ډالوې د میاشت ماش کې دودو حساب کړی. په دې حق له هم موږ اصل روت ور سره کینو خبرې وکړم، متاسفانه تاسو موږ بریالي سوي نه چې دو سره لنزې کینو او دو سره خبرې وکړو چې څنګه پچیش کړه. نو مشکل هم دغه ده چې موږ سره
په هغه ولایتونو کې چې نجونې مکتبونو ته ځي، له هغوی سره تاسو ارتباط نیولې دی چې هغوی څه شرایط پوره کړي دي چې طالبان دوی ته اجازه ورکوي او په ځینو ولایتونو کې اجازه نه ورکوي؟
خو تر کوم ځای چې زه په جریان کې یم، کوم ولایتونه چې نجونې ځي هلته دوی ویلي چې اسلامي حجاب، هغه اسلامي حجاب هلته هم هماغه یونیفورم ده، هماغه تور کالي سپین پړونه ده، اوږده کالي دي چې مکتب ته مراجعه کوي. په کابل کې هم چې نن همداسې دي، اما د دو اصلي هدف یا اصلي ستونزې باندې موږ هم سر نه خلاصېږي چې څه شی ده، اما هېڅ تفاوت نشته، یعنې هېڅ فرق نشته. په جمهوریت په وخت کې چې په کوم طریقې نجونې مکتب ته تللې په بلخ کې، فعلا هم په هماغه طریق، اما دا چې مشکل په چیش کې ده چې په کابل کې زمینه د تحصیل نه ته اجازه نه ورکوي، هغه باندې نو موږ هم نه یو خبر.
ډیره مننه نویده کاکړ د شزنه شونکو د ټولنې مشر چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د 55 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو برخه اخیستې ده، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د غونډې ته نه دی ورغلی. د طالبانو په استازیتوب په دې غونډه کې د دوی د بهرنیو چارو د وزارت لومړی سیاسي رئیس اکبر عظیمی او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج د افیر محمد شکیب ګډون کړی دی. د اسلامي همکاریو د سازمان دې غونډې ته پرون د پاکستان سر اعظم عمران خان وویل چې په تیرو 24 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې جګړه نشته، خو که چیرته پاملرنه ورته ونشي تر هغه بل دې خاوري بیا سر راپورته کړي. عمران خان دا خبره وکړه چې افغانستان ته اوس یوازینی خطر د بندیزونو او پرسمیت نه پیژندلو دی، نو د ده په وینا دا خورا مهمه ده چې د افغانستان له خلکو سره مرسته وشي. او د دا هم وویل چې زه چې باثبات افغانستان یوازینی لاره ده چې په دې ډول د افغانستان له خاورې د نړیوال تروریزم مخه نیول کېدای شي. د دې غونډې تر پیل مخکې د دغه سازمان او اسلامي پرمختیايي بانک ترمنځ د یوه صندوق د پرانیستو هوکړه وشوه چې د افغانستان لپاره ځانګړې شي او له افغانانو سره بشري مرستې وشي. د امریکا د مخکښو شخصیتونو یوې ټولنې د جو بایدن له ادارې غوښتي چې د طالبانو حکومت تر هغه وخته په رسمیت نه پیژني چې پر خپلو ژمنو یې عمل نه وي کړی. د وینډنبرګ په نوم له پخوانیو چارواکو، پوځیانو، اکاډمیکو پوهانو او متخصصانو جوړه دا ډله د امریکا کانګرس او د بایدن حکومت ته سلام مشورې ورکوي. دې ډلې یو لړ نوي لارښوونې وړاندې کړي. جزئیات یې په دې راپور کې.
څه د پاتسه و میاشتې وشوې چې طالبان په افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شوي، خو په دومره وخت کې رژیم هیڅ هیواد آن هغوی هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې له طالبانو په ملاتړ تورن دي. تازه د افغانستان د وینډنبرګ ایتلافکاري ډلې له متحده ایالاتو غوښتي چې له طالبانو سره همکاري او آن د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع د خپلو وضع شویو شرایطو د عملي کېدو پورې وتړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوې هوکړې پر بنسټ طالبانو ژمنه کړې چې د نورو مسایلو په ګډون به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورې نړۍ پر ضد وکارول شي. وینډنبرګ ایتلافکاري ډلې وړاندیز کړی چې امریکا دې له پاکستان سره خپلې اړیکې تر وروستۍ کچې کمې کړي او تر خوا دې هڅه وکړي چې د دې هیواد له هوایي حریم په ګټې په افغانستان کې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو لپاره زمینه برابره کړي. پاکستان له طالبانو په ملاتړ او واک ته د دې ډلې د رسیدو په پلوي تورن دی، خو طالبانو او پاکستان تل دا تورونه رد کړي. وینډنبرګ ایتلافکاري ډلې له واشنگتن غوښتي چې په افغانستان کې له ګواښ سره د مخ افغانانو د وستلو لپاره یو ځانګړی کانال جوړ کړي او تر خوا دې افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هوایي دهلیز هم رامنځته کړل شي. دې ډلې زیاته کړې پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې بشري او مدني حقونه ومني. داسې مهال چې طالبان واک ته له رسېدو وروسته د بشري او مدني حقونو په نقص تورن دي. ادعا کېږي چې طالبانو د معترضو ښځو لاریونونه په زور پاشلي او تر خوا دې یو شمېر نویل شویو معترضو ښځو څخه د فشار په پایله کې اعتراف اخیستی. طالبانو د جو بایدن له حکومته د وینډنبرګ ایتلاف د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو مخکې ویلي رژیم یې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړي دي. د دې ډلې راپور په یوه برخه کې په افغانستان کې د نقدو پیسو د ناورین د مخنیوي او ترخوای د افغانۍ د ارزښت د ساتلو په برخه کې د واشنگټن پاملرنې ته هم اشاره شوې. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان وینډنبرګ ائتلافکاري ډله جوړه شوه، څو د افغانستان د پیچلي وضعیت په اړه د بایډن حکومت او د امریکا کانګرس ته خپلې توصیه او لارښوونې وړاندې کړې. د ډلې د 2020 کال د سپتمبر څخه د 2022 کال تر فبروري پورې غونډې کړې او په افغانستان کې د واشنگټن د ماتې او له افغانستانه د وتلو ټکو ته اشاره کړې، څو راتلونکي کې دا تېروتنې تکرار نه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي په اوکران کې د کیمیاوي وسلو د استفادې احتمال رد نه کړ او د کرملین یو ویاند ویلي د واقعي ګواښ په صورت کې د داسې څه امکان شته. د روسیې د خدریز دلبیدیس لخوا په کلکه غندل شوی دی. بل لور ته ټاکل شوی د ملګرو ملتو عمومي اسامبله نن د اوکراین د بشري وضعیت په اړه یو پریکړه لیک ته رای ورکړي. موضوع اسدالله لودین څارلی په سټوډیو کې راسره دی. نور جزئیات به له دوی واورو.
مننه شیبر صاحب. په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار ماریوپول او د پلازمینې کیف شاوخوا ته دا جګړه روانه ده، روسیې دا رد کړي چې ګواکې دوی به کیمیاوي وسلې نه کاروي. د کرملین یو ویان په یو خبر پاڼه کې ویلي دی و وجودي ګواښ په صورت کې د داسې بریدونو احتمال شته، هغه اعلامیه چې پینټاګون په کلکه غندلې ده. تر دې وړاندې ناټو او د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې روسیا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د کارولو سوچ لري، هغه کار چې د لویدیځو چارواکو په وینا ناوړه عواقب درلودلی شي. بل لور ته ډیپلوماټان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی. ډیپلوماټان وایي چې د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر مسکو غږ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه دې ورکړي چې بشري مرستې ملکي وګړو ته ورسیږي. عمومي اسامبلې د روسیې د یرغل پر ضد پخوا رای ورکړې ده، خو اوکراین او لویدیځ متحدان غواړي د اسامبله د غندنې پر موافق رایو سربیره داسې یو پریکړلیک هم تصویب کړي چې له اوکراین څخه د روسیې د وتلو غوښتنه وکړي. روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین بریدونه پیل کړل چې لا هم دوام لري. دغه بریدونه د اوکراینی ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوي او تر اوسه د راپورونو پر اساس د زرګونه سرتیرو له وژلو سره سره روسیا نه ده توانېدلې چې د اوکراین کوم لوی ښار ونیسي.
لودین صاحب مننه. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام تر 12 بجو وروسته اوریدل شي. خو اوس اقتصادي خبر.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت د روسي د ایل پی جی مایع غازو صادرول د بایو د ټټوالي په برخه کې یو مثبت ګام ګڼي. د دې وزارت وین ملا ظهیر نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې خصوصي سکتور در وزارت نه مایع غاز افغانستان ته وارد کړي. ښاغلی ظهیر وویل چې لس تر 14 ټنو د غازو محمولي بار شوي او یو څه اندازه د حیرتان تر بندر هم را رسیدلي او پاتې نورې هم په لاره کې دي چې افغانستان ته انتقال شي. په اوکراین کې د جګړې له امله د روسي د مایع غازو د تولید شرکت کازروس په لویدیځ کې خپل بازار له لاسه ورکړی او اوس هڅه کوي چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې ځان ته بازار ومومي. ویل کېږي د اوکراین له جګړې مخکې د روسي شرکت د غازو محمولي د ریل پټلۍ له لارې اوکراین او بیلاروس ته صادرولې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت په تیر لمریز کال کې 6.4 میلیارد افغاني عواید راټول کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي دوري حمل میاشت څخه د زمري اسد میاشتې پورې 1.19 میلیارد افغاني عواید راټول شوي وو، خو له هغه وروسته یوازې د سلواغي میاشت کې 1.293 میلیارد افغاني او د کب میاشت کې 1.4 میلیارد افغاني عواید راټول شوي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې په دولتي ادارو کې د فساد له ختمې دو سره د عوایدو کچل وړه شوې ده او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 3 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 12 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلداري او 20 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 420 افغانۍ.
ل اقتصاد به سپورت مخه کړو او د نړیوال سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د پاکستان او استرالیا ترمن د کرکټ ټیسټ میچ په لاهور کې روان دی. په قذافي سټیډیوم کې چې ټاکل شوی ده پاکستان د دې نوم بدل کړي. استرالیا 391 منډې وکړې، ټول لوبغاړي سوسیدلې دي. نن د دې لوبې دریمه ده او پاکستان تر اوسه 115 منډې کړې دي، یو کس سوسیدلی.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه کې اسما اجمل اند سلامونه ومني. په غزنی کې هندوان وای لسیز مخکی مذهبي ملکیت د وخت حکومت لخوا غصب شوې دی. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ملکیت د بیرته ور وسپاري. خو د طالبانو د حکومت چارواکي په اړه څه وایي دا په دې ریپورت کې اورو.
د غزنی ښار په زړه کې د فرخي څلور لارې تر څنګ اوسنی ملت پارک، دغه پارک چې شاوخوا درې نیم جریبه پراخوالی لري، شمال لور ته یې کولای سبز، جنوب لور ته یې ولایت مقام، لویدیز لور ته یې بزازي او ختیځ لور ته یې شامیر صاحب موقعیت لري. خو په غزنی کې میشت هندوان او سیکان د دغه پارک مځکه خپل ملکیت او عبادت ځای ګڼي. دوی وایي تر شاوخوا دیرشو کالو لا هم دغه ځای د دوی هندو سوخت او هدیره وه، خو د هغه وخت حاکم حکومت ورڅخه غصب کړی ده. دوی وایي له غصب څخه وروسته په دغه ځای کې لومړی ښځینه بندیخانه جوړه سوه، وروسته د لرګو ټال، بیا د موټرو مستري خانه، له هغه وروسته د ښاروالۍ غرفه ځای، خو اوس پکې پارک جوړ سوی دی. دوی وایي دغه ځای بیا هم پارک نه دی پاتې سوی، غرفې پکې جوړې سوي او ګټه یې دولت ته رسیږي. وکیل دلیف سنگ په دغه ځای کې د سیکانو یو مشر دی چې اوس یې د څه مودې لپاره خپله کډه هندوستان ته اړولې. نوموړی وایي چې کله هم پروازونه خلاص سي بیرته خپل وطن ته ستانه کیږي، خو تر هغه وړاندې باید خپله هدیره او هندو سوخت له غصب څخه آزاد سي. دلیپ سنگ زیاتوي وخت په وخت مو د حکومتونو چارواکو ته له بېلابېلو ځایونو دغه تصدیقنامې راوړي چې دغه ځای د اهل هنودو ملکیت دی، خو نه دي منل سوی موږ ته دې بیرته زموږ حق راکړل سي.
موږ باندې ظلم سوی ده، دا د موږ له ډېره دېرینه ادیره ده، هندو سوزان ده، امارات اسلامي نه. د موږ خواهش دغه ده چې په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې د چا حق تلف نه کیږي، او موږ دا خواهش ده چې موږ بېچارهګانو حق هم تلف نه سي، باید موږ حق موږ ته ورکول سي. اسناد له موږ سره ثابت نشته که امارات اسلامي له موږ چې اسناد غوښت. زه وکیل دلیپ سنگ حاضر آماده یم، انشاءالله اسناد مخ ته ورته ښوی سی.
سوربیر سنگ خالصه هم د دغه سیکانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي له موږ سره چې څومره بې انصافي او بې عدالتي سوي ساری نه لري. نوموړی وایي له تیرو دیرشو کالو څخه زموږ عایدات دولت خوړلي، هغه هم غواړو او خپل مځکه هم غواړو.
سو میاست مخکې خبره ده، طالبان نمائنده موږ سره په درمسال کې راغلی وو په شارکونه کې، موږ ته ویلی وو چې تاسو نه کوم ځمکه خصوی ده، تاسو نه کوم د داسې ځمکه کوم په زور تاسو نه ګرځولی ده یا کوم بل مشکلات لري، تاسو موږ ته وایي انشاءالله تاسو حق تاسو ته موږ سپارو.
دغه هندوان او سیکان وایي له تیرو حکومتونو څخه مو هم د خپل حق غوښتنه کړې، چندان ځای نه دی نیولی. دوی وایي موږ تیر ځل د طالبانو د حکومت چارواکو ته هم خپل دغه شکایت وړاندې کړی وو، هغه هم هیڅ اقدام نه و کړی، خو اوس بیا د دوی له نوي حکومت څخه غوښتنه کوو چې زموږ دغه عبادت ځای دي بیرته اهل هنودو ته وسپاري. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی به په دې اړه څېړنه وکړي. د اطلاعاتو کلتور سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، کله چې طالبانو غزنی ونیو زه ورغلم، له هندوانو او سیکانو سره مې ولیدل او ډاډ مې ورکړ چې کله تاسو سره چا ظلم کړی وي او مځکې مو غصب سوي وي تاسو ویلی سئ. نوموړی وایي دغه هندوان او سیکان باید دولت ته مستقیمه مراجعه وکړي.
نو بیا هم زه دې اردم بس خاص ورباندې کوم، د تاسو ته طریقه هم دا خبره کوم چې هر چیرې د هندوانو مځکې چا غصب کړي اسناد ولري، اسناد پیش کړه محکمه ده ولایت ته، بالکل به انشاءالله دې ته حق سپارل کیږي او حق به نه ضایع کیږي.
دا هندوان او سیکانو تر څنګ په غزنی کې د میشتو قومونو ډیری مشران هم وسنۍ ملت پارک دا هندوان او سیکانو ملکیت کړي او وایي دغه ځای لسګونه کلونه وړاندې غصب سوی دی.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کوي.
د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه د اسلامي پراختیایي بانک د رئیس پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. محمد سلیمان الجاسر د سې شمې پراز په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اته څلوېښتمې غونډې ته په خبرو کې د دغه سازمان له غړو هیوادونو، پراختیایي ادارو، بشري سازمانونو او مرستندویانو غوښتنه وکړه چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو د نوي صندوق سخاوتمندانه ملاتړ وکړي. ډیلی ټایمز زیاتوي اسلام آباد د اسلامي همکاریو د سازمان د دوروزنی غونډې کوربه دی چې پرون پیل شوی او د افغانستان پر وضعیت هم پکې بحث کیږي. لیکوال زیاتوي الجاسر ویلي چې د بشري مرستو په هدف دغه صندوق له افغانانو سره د پیوستون قوي پیغام ورکوي. د هغه په خبره ده چې د افغانستان 80% وګړي په کلیو بانډو کې ژوند کوي. د دغه صندوق لومړنی تمرکز به د کلیوالو د معیشت د خوندیتوب له طریقه د خلکو د ژوند ساتنه وي. د ډیلی ټایمز رسپانې لیکوال زیاتوي د افغانانو ملاتړو هیوادونو سپارښتنه کړې چې دغه بانک دی له وړ تجربو په استفاده د بالقوه همکاریو پر لارو چارو غور وکړي. دا څرګندونې داس وخت کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي بحران زیات شوی دی. واشنگتن پوسټ رسپانې چې له امریکا خبريږي پرون د دانش صدیقي په نوم د هغه هندي اکاس په باب لیکنه خبره کړې چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنې دو مخ کې په کندهار کې ووژل سو. د رسپانې په لیکنه دانش صدیقي چې د پولیټزر په نوم معتبره جایزه یې هم ګټلې وه له رویټرز اژانس سره کار کاوه او مور پلار یې پرون سېشنبه په هاګ کې له نړیوالې جنایي محکمې وغوښتل چې د صدیقي د وژل کېدو په باب څېړنه وکړي. د هغه کورنۍ د طالبانو لوړ رتبه چارواکي په جنگي جنایت او د بشر ضد جنایتونو تورن کړی دي. دانش صدیقي چې 18 کلن او د هند تاب او د تیر میلادي کال د جولای میاشتې پر 14 هغه وخت وژل سو چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له یوې قطعې سره په یو سفر کې ملګری وو. د واشنگتن پوسټ رسپانې په مطلب کې د نړۍ په نورو برخو کې هم د خبریالانو وژل کېدو ته اشاره سوې او زیاته سوې. د دانش صدیقي کورنۍ دا غوښتنه داسې مهال کوي چې په وروستیو اونیو کې څو نور خبریالان له دې جملې دوه امریکایان پر اوکراین د روسیې د یرغل په باب د راپور ورکولو پر مهال ووژل سول. د لیکوال په باور دغه پیښې هغه خطرونه په ډاګه کوي چې خبریالان د جګړو په اړه د راپور ورکولو پر مهال ورسره مخامخ دي او د دوی د وژنې په اړه حساب کتاب څومره پیچلی کوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په تیرو 10 کلونو کې تر 500 زیات خبریالان وژل سوي چې له دې جملې د 130 خبریالانو مړینه په افغانستان کې ثبت شوې ده. د پخواني حکومت چارواکو په 2006 میلادي کال کې له دې ورځپاڼې سره په خبرو کې د خبریالانو د ډیرو هدفي وژنو مسؤول طالبان بللي وو، خو طالبانو دا ادعا نه ده منلې.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خپرونه کې راخلو.
السلام علیکم، زه ضیاءالحق د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو زموږ مشکل دغه دی، د درې میاشتې کېږي چې دغه پیسویګانې کار نه کوي. نو دغه د مخابرات د وزارت څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دغه معلومات یې وکړي چې دا ولې د پیسویګانې کار نه کوي. ورته ودی وایي دا په ټول افغانستان کې د پیسویګانې کار نه کوي.
ما دا یو غوښتنه ده د ټولو د طالبانو د غټو چارواکو څخه چې دغه خپل محصولات یو سره کښته کې ډیره غټه ګرانی مو جوړه کړې ده. نو دغه مشکل تر سره دغه کې واوري او دغه مشکل حل کړي. دا ډیر غټ مشکل دی، خلک مو در به در کړل، ستړي مو کړل.
افغان صاحب د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د چانجیر بازار څخه ورور موږ ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. ځایونه مو نه لیدلي دي، زموږ سره هیڅ کومکونه نه دي کړي، نه موسسات کړي دي، نه رئیس کړي، نه ورور والي صاحب کړي دي. کومک نه دي راسره کړي، دې چانجیر سیمې ته نه دي راغلي. چې چانجیر بازار شاته د شهیدان مسجد په نامه ده، هیله ده چې ژر تر ژره راشي موسسات زموږ سره کومکونه وکړي.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. جلال الدین د هرات تماس نیولې ده. دغه د مسلک ماجورو سره هیله کوو چې مرسته وسي. درې درې صابونه ورکوي، هغه ما بلک مشران د پخوا اغلا بیرته سره راټول سي، هغه خپل اغلا کوي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالحق د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو ته خبرې کوم. موږ د هلمند ولایت کې مشکل لرو. مشکل دا دی چې نیټ ډیر ګران دی او ډیر ضعیف دی، کار نه کوي. یو جی بی انټرنیټ په 2500 افغانۍ را کوي چې بیخي غټ لګښت دی، موږ یې نسو پوره کولی. موږ له مخابراتي ادارې نه دا غوښتنه ده چې موږ ته نیټ ارزانه کړي او خادم راته په پرتوګه کار وکړي. په هلمند کې هیڅ کار نه کوي، نیټ ډیر ضعیف ده.
دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. لاند خبرونه، طالبانو لشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پیلېدل وځنډول. دښمنه کړې وه چې نن به د هلکانو او نجونو زده کړې په ټول افغانستان کې پیل شي، خو نن سهار د طالبانو رژیم پورې تړلي بختر خبري اژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه تر ثانی امر پورې ځنډېدلې دي. د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د ښځو او نجونو حقونه دي، او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نه کړي. لدرس وړي رافان کډوال چې له 2 میاشتو راهیسې په البانیا کې دیرو، پرون د امریکا په لور روان شول. دوی د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي وو. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا هیواد له تیرو څه باندې 2 میاشتو راهیسې د شاوخوا 2400 افغان کډوالو کوربه دی. د افغانستان بانک نن 2 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. د بانک پر خپل ټویټر لیکلي چې تجارتي بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه کولای شي په دې دعوه طلبۍ کې ګډون وکړي. د طالبان حکومت غواړي د افغانۍ ارزښت ثابت وساتي. پرون په بازار کې 1 ډالر په څه کم 80 افغانۍ تبادله کېده. د پاکستان د پوځ 2 پیلوټان پېښور ته چیرمه هغه وخت وشل شول چې الوتکې د تمریناتو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. په 2019 کال کې یو پوځي الوتکه راولپنډۍ ته نږدې پر کورونو راپرېوته چې 19 کسان یې ووژل، او په 2020 کال کې یو جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې د تمریناتو پر مهال ولوېده چې یوازې پیلوټ یې ووژل شو. ډیپلوماټان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي، او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یو ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی. د ډیپلوماټانو په وینا د ملګرو ملتونو اعلامیه به پر ماسکو ژغ وکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین څخه وباسي او اجازه ورکړي چې بشري مرستې ملکیانو ته ورسیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګرو ملتونو په سیمه کې لنښ